السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسې د ازادۍ رادیو څخه د محل د پښتو خبرونې اوریدونکي یاست. د خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیل مسالې باندې درته خبرونه راپورونه مرکه او نور خبرې مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو. خو په خبري برخه کې او ریچې ولسمشری مانی وای کابل ته د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چې د ملي والده حکومت عمر به 15 کال وي. نور راپورونه هم لرو. خو پیل په خبرونو کو په خبري مسایلو کې مهم سرټکی دا دی چې د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری جاپان ته ورسېدی. د غرساوري چې د هندستان په جنوبی ایالت کیرالا کې په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیره سلو تنو ته ورسېده. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کو رحمت الله افغان د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړی.
د کورنۍ خبرونو مهم سرټکی له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام سي. د تخرسمي چارواکي وایي چې په درخد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د ناروغۍ له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. هم بشپړ خبرونه له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای سي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام سي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي کابل ته د جان کیری سفر له دغه هیواد سره د مرستو، سولې او امنیت په برخه کې واضح پیغامونه درلودل.
په اوسنیو شرایطو کې له ملي وحدت حکومت څخه د امریکا ملاتړ ډیر اړین دی. کیدای شي د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو د راجلبولو لپاره ګټور ثابت شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ کابل ته راغی او یو ځل بیا یې د خپل هیواد له لوري له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو دوامدارو مرستو ژمنې تازه کړې. جان کیری په واضح ډول وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه هم د 15 کلونو لپاره ده او ټینګار یې وکړ چې اوسنی حکومت به تر 15 کلونو پورې دوام وکړي. د تخار سیمه چارواکي وایي چې په درخد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته د مرجوب له هغه محل واوخته چې غوښتلې د درخد ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. ښاغلي تیمور زیاتوي چې افغان سرتیرو وسلوال طالبان په شا کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې ده چې په دغه حمله کې د یو قومندان په ګډون درې سیمه ییز پولیس وژلي، خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. د یو بل خبر له مخې د بامیانو چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د وسلو او یو مهماتو یوه زیرمه کشف کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په 1994 کال کې د نورو قاچاقړونکو ترڅنګ هغه دوه مشهور کسان هم نیول شوي چې له ډېرې مودې را په دې خوا تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدي نن خبریالانو ته وویل چې دغه مشهور قاچاقړونکي حاجي وطن او آغا محمد نومیږي. د هغه کسان دي چې له څه مودې راهیسې د مخدره موادو د قاچاقړونکو په تور لیست کې شامل وو. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د ناروغۍ له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې د افغانستان په ګډون دا ناروغۍ په نړۍ کې د پراختیا په حال کې ده. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبه جوړه شوې غونډه کې وویل په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغۍ له امله هر کال مړ کیږي چې 3.5% یې د شکرې ناروغۍ له امله وي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمینی راپور په اساس په 2013 کال کې بدن نړۍ کې د مړینې 9% د شکرې ناروغۍ وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د سالم احمد صالح څخه واورئ.
د هندستان په جنوبی ایالت کرالا کې په یوه معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر سلو ته ورسید. د کرالا ایالت اعلی وزیر اومن چاندی خبرلانو ته وویل چې د وژل سوو کسانو شمیر 102 ته رسېدلی او په پیښه کې 283 تنه ټپیان سوي چې په بېلابېلو روغتونونو کې بستر سوي دي. په دغه معبد کې اور هغه وخت بل سو چې د اور لوبې له کبله د معبد په بله برخه کې د اور لوبې وسایلو اور واخیست. د کرالا د کورنیو چارو ایالتي وزیر رامش چینیتالا وویل د مړو او ټپیانو له کورنیو سره به مرسته کېږي.
د وژل شویو له کورنیو سره به مالی مرسته کیږي او ټپیانو ته به د حکومت لخوا د وړیا درملنې اسانتیا برابره شي. حکومت په دې برخه کې د همکارۍ لپاره خپل ټول توان کاروي.
د مابد د یوې ودانۍ نړېدو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اور وژنې مامورینو تر سهاره پورې اور کنټرول کړ او ژغورونکي د هغو کسانو په پلټنو بوخت دي چې تر کنډوالو لاندې راګیر پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. ښاغلی کیری به سبا په هیروشیما کې د سولې یادګاري پارک ته ولاړ سي او د امریکا د هیواد تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جیوو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د 1945 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې شاوخوا 30 تنه هغه وخت وژل سول چې د امریکا بي 29 الوتکې الټومي بم وغورځاوه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ. د جیویو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي او د ټوریزم، اوکراین، شمالي کوریا، منځني ختیځ او د پناه غوښتونکو د بحران په شمول د نړۍ پر یو شمېر مهمو مسایلو پکې خبرې کیږي. په دې غونډه کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو وزیران هم ګډون وکړي. په بروکسل کې ډیرا تروریستي هستې په پام کې درلودل چې په فرانسې کې تازه حمله وکړي، خو د هغې پر ځای د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې حمله وکړه. د بلجیم سرانوالان وایي دغه حمله کوونکي وروسته له هغې چې په فرانسې کې د چټکو تحقیقاتو له کبله غافلګیر سول په بروکسل کې حمله وکړي. د بلجیم د فدرال سرانوالي دفتر نن ویل چې دغو حمله کوونکو په روانه تحقیقاتو کې د چټک پرمختګ له کبله ناڅاپه پریکړه وکړه چې د فرانسې پر ځای په بروکسل کې حمله وکړي. تحقیق کوونکو د بروکسل په حمله کې د ښکېل هستې او هغه ډلې ترمنځ اړیکې کشف کړي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې حمله کړې وي. د بلجیم چارواکو پرون د بروکسل د بریدونو په تړاو څلور کسان په تروریستي وژنو او په یوه تروریستي ګروپ کې د فعالیتونو له کبله تورن کړل. یو تن چې د پاریس په حملو کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي محمد ابرینی معرفي سوی چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې له حملو لنډه شیبه وروسته یې په امنیتي کیمرو کې تصویرونه اخیستل سوي دي. ابرینی د نومبر پر 14 د پاریس له حملو وروسته اخرنی کس و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې و. په حملو کې 130 کسان وژل سوي وه. او د فلیپین په جنوب کې په یو نشته کې 13 سرتیری او 15 سختریزې وسلوال وژل سوي دي. دغه تاوتریخوالی چې په روان کال کې په دغه هیواد کې تر ټولو شدیده ناکراري بل سوي د ابو سیاف سختریزې ډلې په وړاندې تر تهاجمي عملیاتو وروسته پیښه سوي ده. د فلیپین پوځ نن ویل چې دغه نشته پرون د باسیلان ولایت په تیپو سیمه کې سوي ده. دغه ښارګوټی د فلیپین د پلازمینې په 90 کیلومتري کې پروت دی.
خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولی او یا وګوري نو تاسو کولی سئ دا زده رادیو پر انټرنیټ باندې ومندی. ادرس یې د زده رادیو .com یا زده رادیو .org او وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د امریکای د بهرنی چارو وزیر سفر د افغانستان د ملي والد حکومت د دوام په ارتباط باندې واضح پیغام درلود.
در سفر آقای جان کری بیش از همه به نظر ما برجسته بود این بود که عمر حکومت وحدت ملی با ختم توافقنامه سیاسی پایان نمییابد، بلکه
په اروپا او امریکا کې میش افغان سیاسي شخصیتونه، مدني فعالان او مسلکي کدرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د دې خوند یو تن ګډونوال په اړه وایي
زمون هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغو متفکرو افغانانو د تجاربو نه چې دا تاریخ 50 کلو کې د وطن نشړل شي د دو د فکری جوړښتونو نه په استفاده داسې یو حرکت شروع کړي.
WFP یا د خوراک نړیوال سازمان وایي په 2014 میلادي کال کې به څه باندې 20,000 افغانانو ته د حرفه زده کړو زمینه برابرې کړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جاپان ته رسېدلی دی څو د نړۍ د اوس تر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو غواړم. سات په افغانستان کې 2 بجې او سباندې 10 دقیقې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سترو شهرونو کې د FM 15.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځم د خبرونه لومړی راپور ته لکه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، ولسمشري مانی وای کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چې د ملي والد حکومت عمر به 15 کال وي. د ولسمشري مانی یو ویانت لا زده رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې د میعاد له پای ته رسېدو وروسته به هم د ملي والی حکومت دوام کوي. اخوا د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي بیا وایي که څه هم خلک له حکومت ناراضه دي، خو امریکایان مجبور دي چې د ملي والی حکومت د کار له دوامه ملاتړ وکړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر راپور کې
د ملي والی پر حکومت د انتقادونو د زیاتېدو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له حکومت یې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. ولسمشری مانی وای کابل ته د جان کیری سفر واضح پیغامونه درلودل چې تر ټولو مهمې د ملي والی له حکومت د امریکا دوامدار ملاتړ وو. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل جان کیری په ډاګه ټینګار وکړ چې د ملي والی حکومت به هرومرو 15 کاله دوام کوي.
آنچه در سفر آقای جان کیری بیش از همه
دی وی هغه څه چې موږ په نظر د جان کیری په سفر کې تر ټولو برجسته و هغه دا و چې د ملي والی حکومت عمر د سیاسي هوکړې له پای ته رسیدو سره نه ختمیږي او دا د افغانستان خلک رئیس جمهور او حکومت دی چې غواړي له کومو میکانیزمونو د سیاسي توافق وروسته خپل کار ته دوام ورکړي. جان کیری د شنبه په ورځ کابل ته په یو ناڅاپي سفر راغی او له افغان ولسمشر سره په یو مطبوعاتي کانفرانس کې په زغرده دا وویل چې د ملي والی حکومت به 15 کاله عمر ولري. د ملي والی حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د جان کیری او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له اوږدو انتخاباتي جنجالونو وروسته رامنځته شو. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا وایي کابل ته د جان کیری سفر هغو ډلو ته واضح پیغام ورکړ چې د ملي والی د حکومت د بدیل په هڅه کې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي له ګڼو انتقادونو سره سره د ملي والی حکومت په همدې رهبرۍ تر 15 کلونو امریکا ته د منلو وړ دی.
هم اپوزیسیون ته هم د حکومت دننه هغه عناصرو ته چې د لویې جرګې نه انتظار لري چې حکومت به تغییر عمومي او په هغې کې به ځینې تغییرات راسي یا به نوي انتخابات ترسره سي. جان کیری وویل دوی ته همدغه حکومت په همدغه رهبرۍ تر 15 کالو د منلو وړ.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي که څه هم د لنډې مودې لپاره کابل ته د جان کیری سفر ګټور بولي، خو انتقاد کوي چې د ملي والی په حکومت کې د تصمیم نیولو مرجع یوه نه ده او د حکومت اساس سم نه دی ایښودل شوی. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅوک د حکومت سقوط نه غواړي، خو د حکومت کمزورتیا بیا د دې لامل کیږي چې خلک ترې واټن ونیسي او دوامي ستونزمن شي. ښاغلی نامی وایي د ملي والی حکومت د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی او امریکایان مجبور دي چې له دغه حکومت په هر ډول شرایطو کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ملي والی د حکومت په 15 کلنی پایښت ټینګار کوي چې د سیاسي اپوزیسیون په ګډون بیلابیلو کړیو غوښتنه کوله چې د ولسمشر انتخابات باید بیا وشي او اوسنی حکومت له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
عمر دل چې د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د جان کیری د سفر یو مهم واضح پیغام داو چې د افغانستان د ملي والی حکومت به تر 15 کلو دوام کوي. شغله کیری پر طالبان هم شغ وکړ چې افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی شو دلسی. د کابل چپ ګڼ ورسپانو هم کابل ته د شغله کیری د سفر په موضوعات باندې مقالې ولیکنې کړې دي. د غورسپانو ته زما همکار اسدالله الدین کتنه کړې او مهم ټکي اوروي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ملي وحدت حکومت د مودې غځېدو او د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو اوښتې مرګ ژوبلې ته ځانګړې کړې دي. جانکيري د ملي یووالي د حکومت عمر وغځاوه. دا د سرنوشت خپلواکې ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي کله چې تېره ورځ له جانکيري څخه پوښتنه وشوه چې د ملي وحدت حکومت د موافقې شپږ میاشتې پاتې دي او وروسته به څه کېږي، هغه په ځواب کې وویل چې د اجرایه ریاست پوست پنځه کلن دی نه دوه کلن. ورسپانې لیکلي سیاسي توافق دا و چې د ملي وحدت حکومت باید د دو کلونو په پوره کېدو لویه جرګه راوغواړي او د اساسي قانون په تعدیل د اجرایه ریاست پوست صدارت ته واړوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه توافق موده اوږده کړه. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د جانکيري نظر د افغانستان د اساسي قانون خپلواکۍ او ارادې خلاف دی او پر خلکو د ناقانونه حکومت د تپلو هڅه ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي جانکيري د ملي وحدت حکومت پر دواړو مشرانو فشار راوړی چې د حکومت پاته درې کلونه هم د همدې هوکړې په اساس تیر کړي. په سر مقاله کې راغلي د جانکيري له دې څرګندونو داسې ښکاري چې د نظام پرېکړې به تر پایه د امریکا په لاس کې وي او حکومت به په هره مهمه موضوع کې د امریکا نظر پوښتي. د ورسپانې په باور د ملي یووالي حکومت هم مجبور دی چې دغه پریکړه عملي کړي، ځکه چې له دې پرته بله لاره نه لري. ملي ارمان ورسپانې بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي له افغانستان څخه به دوامداره ملاتړ کوي او ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته یې درناوی لري. په مطلب کې راغلي کيري دا هم ویلي چې له افغان حکومت سره د دې لپاره مرسته کوي چې دوی ترهګرو ته د ځالو د نه ورکولو اراده لري. ویسا ورسپانې بیا په پکتیکا کې د ملکي کسانو مرګ ژوبلې ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې بې پیلوټه الوتکې یو ځل بیا د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې څه باندې شل قومي مشران او مخور ووژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. په سر مقاله کې راغلي دفاع وزارت ویلي چې د پکتیکا پیښې ته یې پلاوی ګمارلی، خو د لیکوال په خبره تیره اونۍ په هلمند کې هم د ملکي مرګ ژوبلې د معلومولو لپاره پلاوی وټاکل شو، خو نتایج یې معلوم نشول.
سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې ولس دقیقې. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو ټکی کم له لارې واورئ. اوس هم یو بل مطلب راخلو. په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونه د مدني ټولنې فعالان او مسلکي کدرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې په افغانستان کې د سولې او ملي یووالي د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه چې پرون پیل سوې نن هم دوام لري او د تنظیمونکو په وینا هدف یې د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د خو افغانانو له تجربو کار اخیستل دی چې په وروستیو لسیزو کې په سیاسي معاملو کې شکل نه دي او نه یې هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. نوریاس نوری د دې غونډې له مسؤل او افغان ژورنالیست زرغون شاه شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د غونډې په کوم هدف رابلل سوې ده. ښاغلی شینواري په ځواب کې وویل
د دې غونډې اساسي هدف دا دی چې تقریبا د نیمې پیړۍ نه راپدې خوا د افغانستان هغه نسل چې د وطن د آبادۍ او ازادۍ او اختیار شوق ورسره شته او په دې باره کې قرباني ورکړي او سیاسي شعور لري، مختلفو سیاسي حلقو اجتماعي ټولنو مسلکي سازمانونو پورې اړه لري. منګه غواړو چې د دغه وطن د آگا نسل تعلیم یافته نسل په منځ کې داسې یو سیاسي او فکری اتحاد راشي چې هغه چیلنجونه چې نننی افغانستان ورسره مخامخ دی د هغې چیلنجونو په مقابل کې دو د یو ژوندي او بیدار نسل په توګه باندې مبارزه او مقاومت وکړي.
تاسو وایئ چې دا هغه نوی نسل دی چې غواړي د ستونزو په وړاندې سره یو موټی شي او بیدار واوسي. هدف مو له هېواده بهر افغانان دي چې واوسي او که په داخل د افغانستان کې هم؟
نه، دلته په دې کانفرنس کې چې څومره کسان ګډون کوي نو تقریبا نیمایي برخه داسې افغانان دي چې هغه دنن افغانستان کې د سیاسي اجتماعي حلقو مدني ټولنو مختلف النوع اجتماعي سازمانونو سره رابطه لري، کار کوي دننه. یعنی زمونږ هدف د هیواد نه بهر نه دی، زمونږ هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغه متفکرو افغانانو د تجربو نه چې دا څولیخ 50 کلو کې د وطن نه شړل شوی بنا په مختلفو عواملو او دننه ورته شرایط نشته، د دوه د فکری جوړښتونو نه په استفاده د تجربو نه په استفاده سړی داسې یو حرکت شروع کړي چې هغه دننه افغانستان کې پوښ شي او دننه افغانستان کې ورته شرایط مساعد. تایید شي.
تاسو حرکت تیوري حرکت دی که عملی جنبه به هم لري، یعنی عملا هم تاسو غواړی چې دغه حرکت د افغانستان داخل ته د هغو ټولنو چې تاسو ورسره ارتباط وویلې ارتباط ورسره لري د هغو له لارې په داخل د افغانستان کې هم عملي کړئ؟
د نن افغانستان کې مونږ د دې لپاره تقریبا د څلور کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوو. مونږ ملګري او دوستان هم تللي دي، مونږ په خپل هم تللي وو 2014 کال کې، هلته مونږ کافي موده تېره کړه او مونږ غواړو چې د سولې لپاره په یو سیاسي معیار باندې خلک راټول کړو. یعنی په سیاسي معیار باندې په دې معنا باندې چې د خلکو په منځ کې یو شعوري سیاسي پیوستون منځته راشي چې هم د سولې په راتګ کې نقش ولري، هم د سولې په تامین کې او ساتلو کې. دا یو تیوریکي اړخ، هغه اړخ دی چې په د هیواد نه بهر پو افغانان اوسیږي، د دوه نظریات باید راټول شي. عملي اړخ دی هغه دی چې دننه افغانستان کې وي. همدا کار چې دلته په تیوریکي بڼه کې اوس جریان لري، شکل باندې په مختلفو طریقو باندې د افغانستان کې هم روان.
شنوار صاحب، له 15 کالو مخکې دی چې دغه نوې اداره جوړه شي، داسې حرکتونه له هیواد بهر سازمان شوي او جوړ شوي او په شکل د اشکالو هغه افغانان چې له هیواد بهر او له مختلفو کړیو سره ارتباط نه درلوده، یعنی په دې معنی چې ځان مستقل عنوانه او که سیاسون او که نور علمي کدرونه و، غونډې جوړې شوې وې. اوس داخل د افغانستان کې خو هم هغه د یو سیاسي نظام فعلا حاکم دی، د سولې هڅې هم روان. تاسو څه غواړئ په دغه حرکت سره لاسته راوړئ؟
موږ د دې حرکت عمدتاً په دغه مرحله کې دوه هدفونه دي. لومړنی هدف یې دا دی چې اول زه تاسو ته ووایم چې په تېرو 40-50 کلونو کې زه د یو افغان ژورنالیست په توګه چې د دې حوادثو شاهد حال وم، دا اولین ځل دی چې د افغاني ټولنې د مختلفو نوع افکارو عقیدو او نظریاتو خلک چې دو تروسه پورې یو د بل سره مخامخ ناستې ته نه ازرېدل، مخامخ په دغه شیبه کې چې دا مونږ او تاسو اوس خبرې کوو دلته ناستې او د ورونو په توګه باندې دو د وطن د مسایلو په اقله باندې خبرې کوي. ستاسو د پوښتنې په رابطه چې زه ووایم، اصلا مونږ په لومړني پړاو کې غواړو بیخي په یو متفاوت شکل د ټولو هغو سیاسي جریاناتو افکارو او شخصیتونو په منځ کې د افغانستان د یووالي او د افغانستان د ساتنې لپاره داسې یو ملي افغانی جامع مفکوره راشي چې هغه په سیاسي لحاظ باندې د خلک سره متحد کا، او دغه تکلیف چې موږ سره د بهرني دولتونو لري ورو ورو د بهرني دولتونو تکلیف چې دی د افغانان په غاړه واخلي. په دوهمه برخه کې بیا د نن په افغانستان کې زمونږ د سولې حرکت به داسې حرکت چې هغه به په افغاني بنیادونو باندې ولیاړي. یعنی موږ په افغانستان کې دا ګورو چې دولت هم شته او فرزن هغه ته د سولې لپاره شورا هم شته نور هم شته، مګر د دولت او د سولې د شورا موثریت د افغانستان د سولې په رابطه باندې چې تاسو وګورئ هغه بیخي د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره متوازی حرکت نه کوي.
تاسو غواړئ چې د همدغو غونډو جوړېدو بهیر ته دوام ورکړي او په یو شکل د غونډې په پای کې غواړئ چې یو حرکت ته انسجام ورکړي، یا د یو سازمان بنسټ ږدئ، د یو ټولنې بنسټ ږدئ چې بالاخره په دې هغه چوکاټ لاندې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي؟
لومړی مونږ د سولې د ملي جبهې په نامه باندې یو حرکت درې کلونه را په دې خوا شروع کړی. مونږ غواړو چې دغه د سولې ملي جبهه حرکت په داسې یو جبهایي سرتاسري حرکت باندې بدل شي چې هغه کې د افغانستان د مختلفو اقوامو قبیلو، د افغانستان د مختلفو سیاسي سازمانونو ټولنو او مدني ارګانونو ذمہوار خلک برخه واخلي. زمونږ بل هدف د نن افغانستان که به یو سرتاسری غونډې را بلل دي چې هغې کې به بیخي زیات کسان د نن افغانستان کې ګډون وکړه. د دې غونډو د جوړولو لپاره درې معیارونه په پام کې نیول شوي. اول، په دې غونډه کې هغه څوک ګډون کولی شي چې هغه په دې تېرو 40 کلونو یا څه کم 40 کلونو کې د افغانستان په استقلال باندې معامله نه کړي. دوهم، هغه کسان په دې کې ګډون کولی شي چې هغه افغان مور او افغان خور او د افغان بنیادم په لاسونه دا غو په وینو نه سره، او دریم هغه کسان چې د افغانستان د خلکو دولت او ملت شتمنۍ نه لوټ کړي. اوس چې دې ځکه کوم خلک راټول شوی دا په دغه معیار باندې برابر دي. د دغه پرنسپونو په اساس زمونږ دویم هدف د نړۍ افغانستان کې د یوې بلې سرتاسري غونډې جوړول دي.
بهر میشته افغان ژورنالیست زرغون شاه شینواری و چې په فرانکفورت کې د یو شمېر افغانانو د دوه ورځنۍ غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه او اته نوي دایل کړئ. د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
دوستانو، د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې ځینې پیغامونه مو راستولی چې د علي احمد په نامه باندې یو کس د بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي، د افغان بسیم مخابراتي شرکت هغه اعلان خپور کړی چې د ازادۍ راډیو د خبرونو سرټکي ویل کېږي. نو تاسو به اعلان اورېدلی، تاسو کولی سئ د اته سوه اته نوي شمېرې له لارې د ازادۍ راډیو خپرونې، خبرونه او نور مطالب د موبایل ټلیفون له لارې واورئ. نور پیغامونه هم لرو پر بیلابیلو مسایلو باندې. ګڼو دوستانو په خپلو پیغامونو کې د کرکټ د لوبو په ارتباط باندې معلومات غوښتي دي، خو د وخت د کموالي له امله نوس کولی دا پیغامونه خپاره کړو، خو دا ژمنه کوو چې ساس پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو او دغه راز ستاسو د پوښتنو ځوابونه به هم درکړو. اوس یو بل راپور راخلو. ډبلیو ایف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي په 2018 میلادي کال کې به څه باندې 20,000 افغانانو ته د حرفه ای زده کړو زمینې برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې په 2018 میلادي کال کې به 22,000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینې برابرې شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي مېرمن انجلین رودابا د یکشنبه په ورځ د کارو ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د وزره کسانو لپاره د حرفه‌ای زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډېرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې او اقتصادي ستونزې به یې کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښ دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 ښځو او نارینه وو لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. د دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوی دی.
د یو بل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي د افغانستان لپاره د دوی د 2018 میلادي کال د مجموعي پروګرام یوه برخه ده. مسؤلینو وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هینډز د نړیوالې موسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هینډز د موسسې استازي عنایت الله کاکړ وویل چې د دغه پروګرام په روزنیزه دوره کې د موبایلونو، ټلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به 2000 افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته اسانه شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شامل دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې 2000 کسان شامل شي. له دې جملې څخه به په کابل کې 15,500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږ میاشتنی پروګرام هر غړي ته 2,250 افغانۍ د خوراکي موادو لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک د کار په لټه کې دي چې ډېرو لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هېواد کې بیکاري په یوې ستونزې اوښتې او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وایي چې په ټوله اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار مومي.
اوس هم یو نړیوال مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جاپان ته ورسېدی. په پام کې ده په دغه هېواد کې سبا د نړۍ د اوس تر اقتصاد لرونکو هېوادونو غونډه وسي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. جان کیری د جاپان تر سفر مخکې په بحرین، عراق او افغانستان کې تم سوی و. ښاغلی کیری او نور وزیران به سبا د جاپان په هیروشیما کې د سولې یادګاري پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یوه تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جان کیری دغه سفر ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما راتلونکي سفر ته د زمینې برابرولو په سترګه کتل کیږي. اوباما به د امریکا لومړی برحال ولسمشر وي چې بله میاشت به جاپان ته ځي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هیله من دی چې په دې غونډه کې د اټومي بې وسلې کولو د ملاتړ لپاره د هیروشیما اعلامیه هم خپره کړي. د 1915 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې د امریکا لومړی بم 1,24,000 کسان ووژل. په دغه شمیر کې هغه کسان هم شامل دي چې تر 14 وروسته یې د شدیدو اټومي وړانګو له کبله سا ورکړه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ او 1,24,000 کسان هلته ووژل سول. د جیوه ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی په دې غونډه کې د نړۍ پر مهمو مسایلو خبرې کوي.
په دې غونډه کې موږ هیله لرو چې پر ګڼو عاجلو مسایلو چې په دې ورځو کې نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده بحث وکړو، لکه تروریزم، د کډوالو بحران، د پرانیستو سمندرونو خوندیتوب، د وسلو د پراختیا مخنیوی، د بې وسلې کولو هڅې، منځني ختیځ په اوکراین او شمالي کوریا کې روانې ستونزې.
په دې غونډه کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
او سیور بیا لند خبرونه لرو له رحمت الله افغان څخه به واورو.
له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو په راجلبولو کې ګټور تمام شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د دې مطلب څرګندولو سره ازادي راډیو ته دا خبرې وکړې. د تخار سمی چارواکی وایي چې په درخد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د هندوستان په جنوبي ایالت کاریلا کې په یو مابد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمېر سلو تنو ته ورسېد. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ولاړ.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په روان کال کې وروستۍ ورښتونو په دغه ولایت کې د باغدارانو کرنیزو محصولاتو ته د ودې لار پرانیستله. د دغه ریاست مرسل عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل چې څه کال به د کندهار انګور او انار ښه حاصلات ورکړي.
الحمدلله په اخر د فصل کې بارانونه وسوله، نو زموږ باغداران وایي چې سږ کال زموږ ټول محصولات چې دي ښه پر میوه دي. په اصطلاح که چېرته بیا په دغه کې رقم اوس کې نه منظمه هوایي کوم آفات رانسي، دغه ته انشاءالله تېر کال په اندازه به یو په یو نیم موږ محصولات ولرو.
نوموړی وایي که چېرې بارانونه همداسې دوام وکړي نو په کرنیزو محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په روان کال کې به په کابل او هرات ولایتونو کې څه باندې 2000 کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل نن په دې اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP او مسلم هینس مؤسسي سره یو تړون لاسلیک کړ. نوموړی وایي چې دغه تړون له مخې په 25 مرکزونو کې یو شمېر کسانو ته حرفوي او مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان مرستیال وویل چې په 2018 کال کې به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 2000 کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 70 افغانۍ او 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
بارز سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته که روی تومورهای رحم صحبت میکنیم خوش آمدین. در برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر سیب گلنار مصلح متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992 2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر سیب شریک شریک بسازین. دکتر صاحب، ابتدا در برنامه خوش آمدین. اول میشه در مورد ازی بگوین که تومورها چی هستن خودشان و چگونه تشکیل میشن؟ بفرمایید.
بله، سلام علیکم. سلام بسیار صمیمانه خدمت شما و خدمت شنونده عزیز. در مورد سوال شما که راجع به تومورای رحم است، تومورای رحم و دیگه اعضای تناسلی زنانه تعداد بسیار زیاد هستند که تشکلات غیر نرمال است که در تحت عوامل شناخته شده و ناشناخته شده به وجود میاد و سیرهای مختلف به خود میگیرن و امکان داره که در صورت که مقدم تشخیص نشون به مرگم بیانجامه که بسیار وقات وخیم و خراب است.
دکتر صاحب، امی تومورا دلیلش چیست؟ چگونه یک فرد مبتلا میشه که تومور در رحم از خانم یا دختر پیدا میشه؟
بله، تومورها قسمی که سیستم تناسلی زنانه یک سیستم بسیار متحول و بسیار ریپروداکتیو و تحت تاثیرات هورمون‌های دماغی و هورمون‌های زنانه فعالیت‌های متناوب ماهانه را می داشته باشه و بعضن میشه که سیر از این هورمون‌ها مقدارشان در خون کم زیاد شوه و یا ای که از سبب عوامل ناشناخته بعضی تشکلات غیر نرمال در بعضی قسمت‌های رحم با وجود بیاید که این تشکلات رشد و نمو داشته باشه و وقتی که کلان میشه اعراض و علائم و نشان میده و ضرورت ازی میشه که شخص باید به دکتر مراجعه بکنه تا تشخیص شوه و اگر به صورت غفلت بکنن شاید اقدر و سیر سری داشته باشه که اعراض بسیار پیشرونده داشته باشه و شاید یک وقت بسیار زود از علاج برایه و به جای دیگه هم نقل مکان کرده باشه که تداویش هم مشکل میسازه.
دکتر صاحب، اعراض و علائمش چی میشه؟ شما اشاره کن که یک خانم یا یک دختر که به این مبتلا میشه چگونه بفهمه که تومور از در رحمش؟
تومورهای رحمی به بسیار شکل خفی یعنی بسیار پت پنهان آغاز به تشکل میکنن و شروع به بزرگ شدن میکنن و این به دو شکل است. یکی تومورهای سلیم هستن که به شکل کیستا میباشه یا به شکل فابروید میباشه و یکی هم به شکل سرطانای خبیث که سیر بسیار سری و وخیم میداشته باشه. تشکل تومورها در جایهای مختلف رحم یعنی در داخل رحم اندومتر، در بین عضلات رحمی و در زیر غشای مثلا پریتوان و یا ای که حتی در بالای از او هم میتونه تشکل کنه و در یک وقت زمان میتونه که چندین دانه باشه و یکی از اشکالی که در داخل رحم با وجود میایه و تومور سلیم گفته میشه به نام پولیپ رحمی است که تداویش نسبتا آسان تر است. اعراض را که تومورها از خود میتن خونریزی های نامنظم، درد های متناوب و همچنان امکان داره که خونریزی هایی که همراه با درد و مدت زیاد و روزهای زیاد را در بر بگیره که بالاخره مریض مجبور میشه به دکتر مراجعه بکنه و همچنان میتونه سبب تولید فشار شوه و سبب تولید فشار امکان داره سبب ازی شوه که مریض زیاد متکررن به تشناب بره و احساس تناوب تشناب داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. شما اشاره کردین که دو نوع است، که فبروید و دیگر سرطان های خبیث که دیگهش به سرطان خبیث مبدل میشه. چطور میشه؟ مثلا آیا که تداوی نکنن یا اگر تداوی هم کنن به سرطان مبدل میشه؟
وقتی که سرطان شروع میکنه از اول امکان داره که شکل خبیثش باشه و یا ای که سرطان نوع تومور سلیم باشه. وقتی که تومور سلیم باشه امکان داره که یک حجم خرد داشته باشه و بسیار بایستگی کلان شوه و بسیار حجمای بسیار کلان و کلانتر را داشته باشه و به جای دیگه نقل نکنه و از ای که صرف موضوع درد و فشار و گرفتگی و خونریزی های نامنظم شود دیگه خطر حیاتی نداشته باشه که به خاطر همی کتلی کلان و دردی که مریض متحمل میشه به دکتر مراجعه میکنه و در صورتی که پیشرفته باشه با عملیات تومورها برداشته میشه. ولی در صورت که تومورای خبیث باشه، از اول وقتی که تشکل میکنه به شکل خبیث شروع میکنه و ای از هر حجره که منشأ میگیره به نام از امون حجرات یا امون نایه یاد میشه و نام های مختلف دارن نظر به منشأشان که از جای گرفته میشه و تومورا بسیار مختلف سیر دارن و سیرهای بسیار قهقرایی میداشته باشن، یعنی بسیار زود به نقاط دیگه عضویت توسط خون اینا انتقال میفن و در جای دیگه هم سبب کتله میشن.
دکتر صاحب بسیار زود تشکر. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، من نستاسی خم کتول مخی نستاسی سرازی او نکمرگی پاک خدای دخوان.
سلامت باشین توخی صاحب، سبای رادیوی تانه کم کنین، بفرماین سوال تانه بگوین.
شکر.
یا بفرماین.
محترم دکتر صاحب زخم دا پختنه به سکتیر دا پومور دا خمختدار که معلومی دیست دا یو انگلیسی لپس دا که په پښتو یا په دري کې را په ترجمه کې نو به موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ دا پومور و چې دا پومور څه شته وایي. بس دغه مې پوښتنه وه ستاسې د توجه څخه نری نری مننه.
سلامت باشین توخی صاحب، بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما میگن. بفرمایید ډاکټر صاحب.
پښتو بگه فارسی
ار اختیار دارید.
توخی صاحب ډېر مننه کوم، ډېر ښه پښتنه مو وکړه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا د طب علم له عربو سره او له نورو هیوادو سره راغلی او د هغوی په ژبه دا تومور بلل کیږي او یا سرطان بلل کیږي او په انګریزي کې ورته کانسر بللی سو. او په زموږ او تاسې خپله ژبه باندې په غوټه باندې مشهوره ده چې د چا په نس کې یوه اضافي غوټه پیدا شوی وي، یوه داسې غوټه پیدا شوی چې کله شوري کله نه شوري، او یا مثلا درد لري او یا مثلا هغه لپاره مثلا ډیر غټ ځای په نس کې نیولی او ډیر مهاجم شوی، نو هغې ته غوټه وایي. او که ډیرې وي څو غوټې وي نو هغوی ته څو غوټې او دانه ورته وایي، او ډیر خلک د دانه او یا د غوټې په نامه یې پیژني. مننه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. تماس یک دوست ما بود قطع شد. دکتر صاحب میشه ایره بگوین که یا دخترها در سنین نوجوانی هم به بیماری مبتلا میشن و اگر مبتلا میشن عواقب از چی است؟
تشکر. دختران نوجوان از اینکه سیستم تازه به فعالیت شروع میکنه کمتر این نوسانات می داشته باشن و کمتر یه راز علایم سرطان پیشان یا دیده میشه یا پیشان بروز میکنه. زیادترین کسایی که در ریسک سرطان تومور قرار دارن سنهای پیشرفته بالاتر از 30 سال یا 35 سال می باشه یا 40 ساله و یا ای که خانمایی که چاق باشن و یا خانمایی که از نظر جنسی فعال نبوده باشن یا تولید مثل نکده باشن، زیادتری خانم ها در رسک قرار می داشته باشن.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم شنونده همیشه گی ما آخونزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستن. آخونزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم سیده مطمئن، سلام خود به شما به دکتر صاحب مطمئن تقدیم می دارم. عدستار آخونزاده از رسولی بالا مرغا به تماس شدم.
خوش آمدین آخونزاده صاحب، بفرمایین.
یک سوال داشتم از محترم دکتر صاحب. بعض از دختر خانوما وقتی که به می عادت ماوار میشه اینا نامی درد دارن که ما رنگ داریم، آیا این یعنی
آخوندزاده صاحب صدایتان درست نامد؟ میشه سوالتان دوباره مطرح
کنیم؟
آله صدایتان رو میشنم، دوباره سوالتان رو بگوین.
گفتم زنا یعنی وقتی که یعنی
تشکر آخوندزاده صاحب، وقتتان خوش. دکتر صاحب
بفرمایید. با تشکر مجدد از آخوندزاده صاحب. خانمایی که این تومورا را دارن بعضن اتر قسم میشه که این تومورا را می داشته باشن و حتی مانی از این میشه که اینا صاحب اولاد شون و بعضن قسم میشه که همراه با یک حمل یک تومور سلیم میتونه که انکشاف بکنه و بعضن اینطور هم اتفاق میفته که بعضن تومور موجود میباشه وقتی که حمل به وجود میاد و حمل پیشرفت میکنه کلان میشه همین تومورای خرد کوچکی که در جدارهای خود رحم موجود است در گوشه های رحم موجود است اونا اتروفی میکنن اونا کوچک میشن اونا از بین میرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم نرگس جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم.
سلام نرگس جان، کم بلندتر صحبت کنین، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
سلام به شما و به دکتر صاحب. سلام به شما و به دکتر صاحب.
شما عروسی کردی؟ تماسشم قطع شد.
تماسشم
گفتن انگام مریضی عادت ماوار بسیار درد دارن، میشه در این موارد بگوین؟
بله، دردناک بودن عادت ماوار امکان داره، اما همیشه به سبب تومور نمی باشه. امکان داره فاکتورهای دیگه در قسمت ایجاد درد در موقع عادت ماوار دخیل باشن. تنها تومورا نیستن که تنها درد ایجاد میکنن.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن که تماسشان وصل شد. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین که تومور زمانی که در رحم باشه یا میشه حامله شه، اگر امو اندازه تومور بزرگ باشه، مثلا اندازه یک دانه نارنج یا زو بزرگتر باشه و اون در دم تخمدان باشه، آیا این میتونه حمل بگیره یا حتما و تومور باید برداشته شوه؟
بله، تومورایی که کلان باشن و در مسیر حرکت تخمه قرار بگیرن و یایی که او را ببندش مسیر حرکت شه مواجه بسازن، باز حمل واقع نمیشه و باید که در این صورت او تومورا برداشته شه.
این تومورای کلان آیا مثلا زیاد میشه یا مو حجمش کلانتر شده میره؟ تومور که کلان باشه
تومورا اونا سیر خود سپری میکنن و روزانه به حجم از اونا اضافه میشه و از اول تومور کلان نمی باشه. هر تومور از یک تغییر شکل حجرات امو یک ناحیه شروع میکنه و آهسته آهسته به شکل غیر قابل
چند سالی بزرگ
میشه. مثلا نظر به سیر هر تومور فرق میکنه، یک تومور سیر سریم میداشته باشه، یک تومور سیر بسیار
تشکر دکتر صاحب. برادر من محمد عیسی از ولایت زابل فکر میکنم روی خط هستن. بله. سلام علیکم.
بله علیکم السلام، بخیر است، خیرتون.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین برادر.
تشکر زنده باشه. از ما یو پستان درد تقریبا داشته بود به ضرورت و مشکل بنده یک اخته مده خاص که خدمتون کولای او هندوستان تم تلیم یا صوبت تم تلیم کابل تم تلیم ما دا چپ طرف کل تر در بیادیمه و تر دا تیل لاندی او کل الور کل پر وزه درد وی کل دا وزه شا طرف درد وی او بس دیو چه غصه سن یا پریشانی را منجراسی یا دم می پا دو غدایی که درد وزه هندوستان ته شو لاله راتیو چې د زوته کلیپ لري کم لري خو کریشینه دغه تعجب نسته او د میډیا تکلیف هم لرم نو ځکه وخت ډیر د واجب خرمه پرازول در ساده پرازول چې وخره مسایم خو خیر د ګولوی نو ما په معنی د زده زده.
سلامت باشین شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما تومورهای رحم است. اگر شما هم کدام مشکل در رابطه دارین میتونین زنگ بزنین و مشکلاتتون با ما مطرح بسازین تا دکتر صاحب به شما پاسخ بگه. دکتر صاحب میشه در این مورد اشاره کنین که کسایی که به تومور رحم مبتلا هستن انگام قرابت جنسی هم با درد و مشکلات مواجه میباشن یا به شادی میباشن؟
بله، در صورتی که تومورای رحمی بزرگ شده باشن و خودشان از سبب ایجاد فشار و درد شوند پیش خانم و یا اگه ای که نسبتاً کوچک باشن در وقت مقاربت‌های جنسی سبب درد و فشار زیاد شده میتونه
مشکلات هم برشان خلق میکنه.
بله حتما خانم ها نمیتونن او را تحمل کنن، از این خاطر امکان داره که یک دلیل خوبم برشون باشه که به دکتر مراجعه کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر نورالله خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام. صدای رادیوتون کم کنین، سوالتون بگوین.
ما سوال ندیم رو نورالله مدنی نرم او دا پختن داره جمال لفکاله کیگ ما شمان نشتا او دا لگران سوتنور که شپیتو می اکتیب دی او سرم کام چیره تیزاوی هم بیتونه دی او دی خور از او تا کلی لاجونم کلی دیر گرزی دیلی چیسن نشلی او دا اصل ببارکی دای بیست ببارکی چای بیف دی یو زل کیگی مو اما غا یو ما شم دو پارکنه تکرارن طول ما شمان دو پارکی دا غطا پوز دی راست سبی نکوم.
مننه ورور استاسه، مشکل د زمونږ د پروګرام د موضوع په اړه نه ده، خو بیا هم زه تاسو ته معلومات درکوم چې استاسه مشکل د ار بچی لپاره تاسو باید آی وی اف کی او دیر بچان غواړي نو دیر باید پیشه باید رامسته شي. خو تاسو مشکل یعنی زموږ د برنامه د موضوع نه لری ده.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که چرا اکثریت خانوما پس از ازدواج به این مشکل مواجه میشن؟ دلیلش چیست و این مشکلات بیشتر شده دمی فعلا در جامعه افغانی؟ چرا دلیلش هم میتونین بگوین اشاره کنین؟
بله قسمی که من در شروع برنامه گفتم که سیستم تناسلی زنانه زیادتر به تحولات بسیار دگرگون کننده ماهانه و حتی به فریکوانسی بسیار نزدیک مبتلا می باشه. به همین خاطر تحت تاثیر هورمونا و شرایط مزاجی و محیط زندگی و شرایط ایکوسیستمی که مثلا یه خانم در زندگی میکنه یا پریشانی و استرس هایی را که میگذرانه، به او خاطر امکان داره که در اوقاتی که ایام بعد از عروسی و در سالهای اول عروسی و گپا پیش خانم هایی عراض پیدا شوه و از این که برشان مشکلات در زندگی مشترکشان با وجود میاره اونا باید مراجعه کنن و در همون وقت است که اینا تشخیص میشن و گفته میشه که حالا تعداد از اینا زیاد است. از این که امروز خوشبختانه وسایل تشخیصی زیاد در دسترس است و هر گام مریضا و مقدم مراجعه بکنن تداوی خوبتر بهتر برشان صورت میگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوستم از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ اسمتان و مشکلتان هم بگوین.
اسم آقان ویشون از ولایت باکوس میگم. همی وقت مقالبات جنسی که دخت باشه یا نافیده میشه شکایت میکنه یا آقان میشه
شما سوال شده گرفته؟
بله برادر ببخشین یک بار تکرار کنین. بله سوال تانه تکرار کنین.
بله
میگم وقت مقاربه آیان راحت میشه دست داره این بزره دوات غلی میشه یا نه عمل مایه؟
آها
بله تشکر از سوال شما.
آها
تشکر از سوال شما. قسمی که قبلا هم متذکر شدم که هر درد و ناراحتی اطمان منشه تومور نمی‌داشته باشه یا از دانه یا از این مسائل، بعضا اسباب زیاد دیگری وجود داره که سبب ناراحتی و درد پیش خانم ما میشه. به خاطر هر درد و ناراحتی که متکرر واقع میشه باید خانم به دکتر برده شوه، مایناتشان شوه و مشکلشان جستجو شوه تا رفع شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما عزیز از کابل روی خط هستن. عزیز جان خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام به شما، سلام به دکتر صاحب. من یک سوال داشتم. امی خانم سال به 6 طفل هستم. امی وقتی که مریض ماهوار زیادت ماهوارش که میشه زیاد طول میکشه امی چیزش در روز باز وقفه ای باز مریض میشه امو که خوب میشه بازم یک روز بازم ببینه که مثلا ترشوات و بعضی چیزای دیگه هم داره و بسیار یک بار دو بار سه بار پیش دکتر خوردیم اما یک از دکترها گفته بود که رحمش چون نیفم پوستش یا چیزش دبل شده. من میخواستم میره از دکتر سپرسم بکنم چون میتونه گوش میکردم مشکل هم همین مشکل هم داشتیم، گفتیم یک دکتر سر نظریات شو ببینیم که چی نشون داده بگی چی مشکل داره. اینقدر میخواهم که به این مشکل از یای تیمور داره یا چی داره، خود ضعیف هم هستن.
تشکر برادر ما عزیز جان از کابل. سوال شما را مکمل گرفتیم. مشکل خانم شما قسمی است که ای به مربوط زیاد مستقیم به شکل تومور یا سرطان نمی باشه، ای تحت تاثیرات هورمونایی که از دماغ و از تخمدان افراز میشه، بعضا اینا موازنی خود از دست میتن و در اثر تفاوت موازنی از اینا عکس العمل رحمشان متفاوت است و وقتی که ای سوی از این هورمونا در خون بالا بره، اونما قدر در داخل رحم یک حجم پیدا میشه که او باید در آخر ماه قاعدگیشان باشه، او تخلیه شوه و دوباره اینا صحت یاب شون. از اینکه پیش از اینا تفاوت سوی هورمونا وجود داره، امکان داره که یک بی‌نظمی در عادت موارشان رخ داده باشه که شاید طولانی شدنش هم از این سبب باشه. خوب است به دکتر صیبا مراجعه کنن. اگر با تداوی دوایی خوب نشدن، میشه که با یک کورتاژ و تنظیم پروگرام عادتشان از بیرون توسط دوا مریض شما شفایاب شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم دوست ما روی خط هستن. بله بله. سلام علیکم. سلام علیکم. خواهر یکم بلندتر صحبت کنید. تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بگوین سوالتانه.
پشتو
بگو. درست است، بگو.
موضوع تشارت بکن باره تخبیز که دفتر
سم. بله، من گرده للمانه ده غوط و هودانو پاک لخبری که و نو تاسه که کم سوال شای لره میربانی و که منگی اخلو.
خود جای باقه رجز پشتانه نمیرم خمات زندر ویمند.
بله
صداشون هم درست فهمیده نشد، تماسشون قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که خانمایی که به می تومور رحم مبتلا هستن اگر تداوی کنن، آیا تداوی از یاد دوامدار است؟ در اثر تداوی جور میشن اینه و اگر عملیات شون پس از عملیات ای دوباره ریشه نمیدوانه؟
بله تشکر. نظر به شکل تومورها و یا سرطان‌های رحم، تداویشان به شکل مختلف صورت می‌گیره. بعض سرطانه که به نام پاپیلوما وایرس می‌گنیره، ای آل خوشبختانه امروز واکسین داره و پیش کسایی که سالانه اسمیر میشن و پیش از اونا تشخیص شوه که اینا سرطانه دارن که با دوا جواب نمیده، واکسینش وجود داره که اون خانما باید حتما واکسینش را دریافت بکنن. و دیگه
افغانستان هم هست واکسینش؟
تا النوز تجربه نشده، افغانستان نامده، ولی در تحقیقاتی که نشان دادن در دنیای خارج امروز به شکل روتین خانمایی که در ریسک باشن یک دفعه همین اسمیرشان مثبت شده باشه، بر از اونا واکسین زرق میکنن. دیگه تومورای رحمی که به شکل فیبروما باشه، به نام فیبروید باشه یا به شکل پولیپ باشه، پولیپا اکثرا عملیات میشن و عواقب خوب دارن. دیگه سرطانایی که به شکل تومورای فیبروید و لایوماما و سرکوما و این چیزا باشن، اونا باز تداویشان فرق میکنه و اگر در صورت که سلیم باشن، کتلای عضلی معجم باشه، با عملیات خوب میشن و قسمت اگر خواسته باشن که طفل داشته باشن، دکتر صاحبا با بسیار مهربانی و احتیاط کوشش میکنن که رحم محافظت بکنن و تنها همون جایی را که سبب تومور شده همون ساحه را بردارن و دوباره رحم را محافظت نماین. اما اگر قسم باشه که قابل محافظت نباشه، یعنی تمام جدارهای رحم گرفته باشه یا به شکل سیر قهقرایی یا بسیار معجم باشه، با در اون صورت دکتر صیبا فقط تومور همراه با رحم میبردارن و به خاطر که داینده ریشهش باقی نمانه و مریض کاملا شفایاب شد.
دکتر صاحب بسیار مختصر در رابطه با راه های پیشگیری ازی بگوین که یک خانم چی کار راه های را باید پیش بگیره که ما از مبتلا شدن به می تومورها جلوگیری شوه؟
تشکر. بهترین راه که از سرطان ها جلوگیری شوه یا از سیر پیشرویندیشان کنترل شوه ای است که سالانه وقتا فوقتا تمام خانم ها باید اسکرین شوند و زیادتر چیزی که مهم است حال موضوع تشخیص التراساند است و همچنان تشخیص در مورد از این تومورا معاینات خون است که C125 تشخیص میشه و در صورت که پیش رونده باشه باز توسط MRI تشخیص یا سیتی سکن تشخیص بهتر و دقیقتر صورت میگیره. مراجعه به سالانه یک بار به مراکز تشخیصی و داشتن چک از این سیستم فوق العاده ضروری است.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب گلنار مسلم متخصص امراض نسایی ولادی در استودیو با ما هستند و در مورد اینکه تومور با سرطان چی تفاوت دارد صحبت میکنه. حالا رسیدیم به ساعت 3 و ویدا برکی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها مشران و جرگه